ستړي مشه دا مشال لیډو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دی. شاهین بنیرې ما په دغه یو ساعت خبري غړې کې تاسو ورکلې کوم په خبرونه کې د پاکستان سیمې افغانستان نه تاسو په مهمو موضوعاتو باندې راپور نه وړاندې کوو، خو اړومبي خبرونه ورو خبرونه راته مليها امیرزاده وړاندې.
السلام علیکم، ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. په بنو کې په امنیتي ځواکونو ځانمرګي برید کې نه سرتېری وژل شوې دي. په کراچۍ کې سیاستوالان او فعالان تور پوری کوي چې د پولیسو په حراست کې د تشدد لامل یو پښتون ځوان وژل شوې دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د خپل روسي سیال سره په ماسکو کې د ملاقات پر مهال د غلې د لیکت تړون د بیا راژوندي کولو په اهمیت ټینګار کړی. د پاکستان پوځ وای د بنو په جاني خېلو کې د پوځ په قافله ځانمرګي حمله کې لک تر لګه نه پوځیان وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د پوځ د اماړي کو سانګي په یو خبر پاڼه کې د بریټ پخلي کړي او ویلي دي چې د اگست په 13 ماخام مهال پر موټر سایکل سپور یو ځانمرګي بریټ کونکي د پوځ په قافله حمله کړي او ځان یې الوزول دي. خو د پوځ استخباراتو او پولیس چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د وژل شو شمیره نه او د زخمیانو غي شل خودلې ده. د حمله ذمہواري لا چا نه منلې. په کراچۍ جیل کې د بلوچستان د یو ځوان د مبینه وژنې خلاف پرون د ښار صدر بازار مخې ته احتجاج شوی. په احتجاج کې شامل د وژل شوی ځوان نعمت الله ورور رحمت الله او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو تور پورې کړ چې هغه په جیل کې د پولیسو لخوا د تشدد له لاسه مړ شوی دی. رحمت الله مشال ریډیو ته ویل چې ورور یې د چایو په هوټل کې مزدوري کوله. د هغه موبایل د 15 ورځو راهیسې بند و. د اګست په 13 ورته پولیسو خبر ورکړ چې ورور یې په بند کې دی او یو ورځ وروسته ورته ویل چې هغه ځان وژلې دی.
پرون ماښام گرفتار سو، بیا د ماښام از ماخ ټلیفون را کړی و دا گرفتار سو په دې پسې دغه څوک پسې راسی نه. بیا موږ سار بیا موږ راښې اطلاع نه کړه نو سار بیا پر دغه بجې باندې پراته بجې ټلیفون را لې چې بای تا ورور خودکشي کړې ده راسی سیول سپور ده.
احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې په پیښه کې د ککړو پولیسانو خلاف د قانوني کاروایي وشي او د نعمت الله کورنۍ ته د انصاف ملاو شي. بلخوا د کراچۍ پولیس چارواکي اس اس پی عارف عزیز ادا کړی چې نعمت الله او ملګري پولیسو د 10 کیلوګرام چرسو سره نیولې و. پر هغوی تور دی چې د بلوچستان د هب له لارې د کراچۍ ته نشئی مواد سپلای کول. روسه د کرلی پولیس چارواکو پرون رسنو ته وویل چې نعمت الله ځان ته تیزندې اچولې او ځان یې وژلې دی. په کراچۍ کې د ماربلو د کارخانو مالکانو د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف احتجاج کړی. پرون د احتجاج پر مهال مظاهره کوونکو ویل چې د بجلی بیلونه 2 او 3 چنده د زیاتېدو له امله کاروبار متاثره شوی او مجبور دي چې یوازې 8 ساعته کارخانې کار وکړي. دوی غوښتنه وکړه چې د بجلی بیلونه دې کم کړل شي. د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف د پاکستان په مختلفو ښارونو کې ولس احتجاجونه کړي دي او دا لړۍ روانه ده. اخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې کوشش کوي د بجلی د بلونو مسله د نړیوالې مالیاتي ادارې سره لښوي معاهده نه د سرغړونې پرته حل کړي. پرون اسلام آباد کې لرسنو سره په خبرو کې وزیر اعظم وویل دا مسله د نویامو په لسیزه کې د نامناسبو معاهدو د بلونو د وصولې نامناسب عمل او د خرابو ترانسمیشن لاینونو له وجې اوږده شوې ده. هغه وویل د تیلو د قیمتونو د زیاتوالي له امله برېښنا قیمته شوې ده او وی ویل په کابینه کې شامل مسلکي کسان د موجودو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره په غوره حل لار کار کوي. د پاکستان نگران وفاقي حکومت د پټرولیم په مصنوعاتو کې د 14 روپو د زیاتوالي اعلان کړی. د خزانه وزارت پرون په یو جاري کړي اعلامیه کې ویل چې په نړیوال بازار کې د پټرولیم قیمتونو کې د زیاتوالي او د اسارو په بیو کې د بدلونونو له امله حکومت پریکړه کړې چې د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه زیات کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د نوو قیمتونو اطلاق د سپتمبر په لومړۍ نیټه د شپې 12 بجو څخه پیلېږي. د خزانه وزارت ویلي چې د پټرولو د 1 لیټر قیمت 14 روپۍ 90 پیسې او د های سپیډ ډیزل 10 روپۍ 40 پیسې زیاتوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د کتنې پر مهال د نړۍ د خوراکي توکیو د خوندیتوب لپاره د تور سمندرګي له لارې د غلو د لیږد نوښت د بیا بحالولو په اهمیت ټینګار کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان او روس د ولسمشر ولادمیر پوتین ترمنځ د ملاقات د تیارۍ لپاره په ماسکو کې دی. نوموړي پرون د لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې روس واپس هغه تړون بحالولی شي چې کله خواهی پیدا کړل شوې ستونزې حل شي. کله چې دا تړون د تیر کال په جولای کې د ترکیې په منځګړتوب شوی، نو ملګرو ملتونو او ترکیې هرکلی کړی او ویلي چې دا به په نړۍ کې د خوراکي توکیو هغه بحران په کمولو کې مرسته وکړي چې په یوکرین د روس تر یرغل وروسته پیدا شوی دی. روس تیره میاشت له دې تړون څخه ووتو شکایت یې کوو چې د لویدیز بندیزونه د دوی د خوراکي سامان او د سرې د برآمدولو مخه نیسي او دا چې ډېره لږه غله غریبو هیوادونو ته رسیږي. او د کرکټ ایشیا کپ په دویم میچ کې پرون سریلنکا بنگلادیش ته په 500 وکټو ماتې ورکړې ده. د سریلنکا په پالی کلی کې په ترسره شوی میچ کې بنگلادیش په ټاس ګټلو سره اول د بیټنګ فیصله وکړه او مخالفې لوبډلې ته په 3 اوورونو کې د 115 منډو هدف ورکړ. سریلنکا دا هدف په 9 اوورونو کې د 500 وکټو په نقصان پوره کړ. د ایشیا کپ په لومړۍ لوبه کې پاکستان د نیپال ټیم ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان لومړۍ لوبه راتلونکي اتوار په ورځ له بنگلادیش سره کیږي. داود مشال ریڈیو خبرونه.
خبرونه ته مریحا مرزا دا وړاندې کړل. که زما سره د خبرونې تر پای پاتې شئ نو نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدلی شئ. د پښین سره تړاو لرونکي ځوان په کراچۍ کې د پولیسو په حراست کې مړ شوی دی چې پر ضد احتجاجونه شوي.
کڅه هم دې پسې جرمونو ککړ وی کنه وی، لیکن د سزا طریقه یې دا نه ده چې خلک پټانو کې دوی وژني.
په کراچۍ کې د مربلو د کارخانو مالکانو د بجلی د لوړو بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده.
زمنګ اعلی حکام ته دا مطالبه ده چې بای دومره ظالمانه ټیکسونه او د مرګ گزارونه دې په موږ باندې بند کړل شي، موږ څنګه چې سدي دا دې موږ ته پریدي خپل روزګار نه ترجیح ورکړي.
او په سوشل میډیا د بیلابیلو ګوندونو د پلویانو ترمنځ د نظر اختلاف اوس په بدو ردو بدل شوی دی.
کنزلی سپکی سپورې دی د دغه غیر سیاسي کولو پروژې برخې دي. تحریکونو بعضی خلکو باندې د ډېر لوی ځمداري عائد کیږي چې هغه وګوري چې دغه کنزل ماری د کم ځای نه راغو.
دا د دې سره ترلې ډور موضوعات باندې هم راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو. روزم ګډومبه موضوع ته پولیس او فوجي چارواکي وایي چې پرون شپه د بنو په جانخیلو کې پر فوجیانو ځانمرګي برید کې 9 سرتیری وژل شوی دي. د پولیسو او استخباراتي چارواکو په وینا شل نور سرتیری جوبل شوی، خو د فوز اماړي کو سانګي په خپل بیان کې د جوبلو کسانو شمیر 15 خودلې دي او د 9 سرتیرو وژنه تایید کړې ده. د برید ذمہواري لچانه د منلې تفصیل د عمر وزیر پراپور کې.
فوزی او پولیس چارواکی وای چې د خیبر پښتونخوا په جانی خیلو کې د اگست په 1 د پاکستان پر فوز برید کې 9 سرتیری وژل شوی او 15 نور زخمیان شوی دي. د پاکستان فوز د اماړي کو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي چې په موټر سایکل سپاره یو مشکوکا ځانمرګي پر فوزی قافله برید وکړ چې پکې 9 سرتیری وژل شول او 15 نور ژوبل شول. بیان زیاتوي چې فوز د ترهګری لمنځ وړلو ته ژمن دی. د غبرید پرون د اگست په 1 نیټه مسخوتن محل جانی خیل مالی خیل امنیتی پوستې سره شوه، خو په بنو کې پولیس او استخباراتي ادارو چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د غبرید کې 9 سرتیری وژل شوی او تر شلو پورې ژوبل شوی دي چې بنو فوزی روختون ته رسولي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ پر ایکس چې په خوانه نوم یې ټویټر وو د پیښې غندنه کړې ده. هغه لیکلي چې د 9 عسکرو په وژنه سخت خفه شوی دی. تر اوسه پورې د پیښې ذمهوري لا کومې ډلې نه دی منلې. تر دې وړاندې د اګست په 8 شمالي وزیرستان غلام خان سیدګي کې د امنیتي ځواکونو د ځمکې لاندې بمونو شنډولو پر یوې ډلې په موټر بامی ځانمرګي برید کې 2 وګړي وژل شوي ول چې خزه او میړه ول. د دې برید ذمهوري چا نه و منلې. د اګست پر 15 د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړي انتظامی مشر اډیشنل ډیپټي کمشنر کیسر کونډي په وسلوال برید کې ژوبل شوی وو چې د حمله ذمهوري هم هیڅ یوې ډلې و نه منله. تر دې مخکې د اګست پر 3 شپې مهال په شمالي وزیرستان کې په 2 جلا جلا حملو کې 2 تنه وژل شوی ول او وسلوالو میرلی کې د ماړي پېټرولیم شرکت ته سامان وړون کې 8 ګاډي سوځولي ول. دا غو حملو ذمہواري هم چا نه و منلې. ماړي پېټرولیم شرکت په شمالي وزیرستان کې لزمه کې تیل او ګیس باسي او تر دې وړاندې هم پر کارکونکو حمله شوې دي او ځنې کارکونکي یې وژل شوي او تختول شوي هم دي. روان کال فروری په 11مه له کجوري امنیتي پوستې سره نږدې دغه کمپنۍ د کاروان د امنیت لپاره ورسره په روانو سرتیرو ځانمرګې برید شوی و چې پکې درې تنه وژل شوي ول او 22 نور ژوبل شوي ول. په ژوبلو کې 15 کسان د ماړي پټرولیم شرکت کارکونکي ول او د اف سی ځواک سرتیری ول. دغه برید ذمهوري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د خیبر پښتونخوا د نورو زیلو په څیر په شمالي وزیرستان کې هم په وروستیو کې ناامني لا زیاته شوې چې پر ضد یې هلته په بیا بیا احتجاجونه هم شوي. روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 24 هدفي حمله شوې او تیر 2022 کال کې د غلطه 46 هدفي بریدونه شوي ول چې پکې تر 60 زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتی سرتیری، سرکاری چارواکی او د ښځو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان او جاني خیلو کې د نامنۍ او هدفي بریدونو ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه جرګې شوې. له حکومته یې په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. دا راز پر ځمکه لسه د پاسه یوې میاشتې راهسې د ټولو اتمانځایو لویه جرګه هم روانه ده. دوی د نورو غوښتنو تر څنګ په سیمه کې د امن باوري کولو مطالبه کوي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان پښین سره تړاو لرونکي ځوان نعمت الله د کراچۍ پولیسو په حراست کې مړ شوی دی. د هغه ورور رحمت الله او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ مشرانو تور پورې کړی چې نعمت الله پولیسو په تشدد وژلی دی. بلخوا پولیسو دغه تورونه رد کړي دي. په دغه اړه معلومات نیاز علي راکړي.
د کراچۍ خار صدر بازار مخېتا د مړی سره احتجاج کوونکو تور لګولو چې نعمت الله د پولیسو په بند کې په تشدد وجلې شوې ځکه دوی د انصاف غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د احتجاج په محل د وجلې شوې نعمت الله ورور رحمت الله بیګا د زیارت په ماسخوتن مشال لیډیو ته وویل د دوی تعلق د بلوچستان صوبې د پښین سیمې سره دی. په کراچۍ کې مزدوري کوي. ورور یې د چای په هوټل کې کار کولو. د 15 ورځو نه موبایل بندو. پرون ورته د پولیسو لخوا جواب شوې چروری په بند کې دي او نن ورته ویل شو چې هغه مړ شوی دی.
پرم ماشام গ্রেফতার سو بیا د ماشام یزما خل ټلیفون را کړو دا গ্রেফতার سو په دیف سي دغه سوک پس راسین بیا موږ سار بیا موږ خل اطلاع نه کړل نو سار بیا پر دغه بجه باندې پراته بجه ټلیفون را لچ بای تا ورو خودکشي کړه راس سوال سپور ده.
د کراچۍ خار د لیاری تانی د پولیسو د رپورت تر مخه نعمت الله د اگست په 13 نیټه د کرلی تانی په علاقه کې نیولې شوې وو. د کراچۍ خار سیټي پولیسو اس اس پی عارف عزیز دا وکړي نعمت الله او د هغه سره دوه نور ملګري پولیسو او حساسه ادارې په ګډه عملیاتو کې نیولې وو او ورسره 10 کیلوګرامه نشه یي توکي چرس ترلاسه کړي وو. په دوی تور لګولې شوې چې د بلوچستان حب د لاري کراچۍ ته نشه یي توکي سپلای کولی. د کرلی پولیسو د اگست په 13 بیا مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې دا وکړي چې نعمت الله په حوالات کې ځان ته تیزندې اچولې او ځانې وجلې دي. خو بلخوا د احتجاج او ګډونوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځای مشر علاءالدین بیا تور لګولې چې نعمت الله او دوه نور کسان پولیسو سور وړاندې نیولې وو او بیا ترې تر پیسو غوښتنه کوله او چې دوی د پیسو ورکولو څخه انکار کړي بیا یې په دوی تشدد کړي او نعمت الله ژوند دلاسه ورکړي دي.
نعمت چې کوم وخه دی کنا هغه ته ټلیفون کړي او پولیسو تانه ناغری کال شتا هغه ته ویلو چې تاسو به 100,000 روپۍ راوړی کسب بوزه هغه سید امنګ به بندوبست وکړو. بیا د شپې 3-4 بجې ټلیفونونه ورته کړی دا پر ریکارډ موجود دي او د تانه نه به ټیسل نمبرو باندې ټلیفونونه شوی دي. 3-4 بجې د شپې بیګا دا موجود دي. سار چې بیا په 10 بجې ټلیفونونه کړی دي دا ټلیفونونه نمبرونه ارڅه موجود دي. موږ سره سره دي نو بیا سار په 10 بجې ټلیفون ورته کړی دی. ما وی خی بای څه مسله ده وای دی راته چې راسي تاسو تاسو کس چې دی په تاړه لاکپ کې خودکشي کړی ده. هغه ما ورته چې خودکشي څنګه وکړه تاسو خو بیګا د ما سره ډیل وکړو چې 100,000 روپۍ راوړه ستاسو الک سره 2 کیلو چرس دی منګ بد ستاسو الک پریګ دو 2 لک روپیه راو خودکشی څنګه کړی دا
احتجاج چې مازیګر پیل شبه وو ترشپی نه وخته روانو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو عہدیدار عبدالرب دورانی بیا مشال لیډیو ته ویل دوی د انصاف غوښتنه کوي او غواړي چې د هغو پولیسو پر ضد کاروي وشي چا چې په نعمت الله تشدد کړي او وجلې دي
که څه هم دوی په څه جرمونو ککړ وی کنه وي لیکن د سزا طریقې دا نه ده چې خلک پټانو کې دوی وژني او بیا سرتخانو توړي د نمخ کې سور زمخ کې سلطان محمد باجوړی وزل شوی دی د نمخ کې نور پښتانه ځوانان وزل شوی دي او که چرته پټانو کې دغه ټارچر سیلونه وي او پښتانه وژل کېږي او بیا د دوی لاشونه راوځي او بیا د سن پولیس پاغو باندې د منشیاتو یا د اصلو په ککړ داسې یو جرمونه لګوي نو زما په خیال چې دا دروغ دي
لدی وړاندې هم د کراچۍ او سن صوبې په پولیسو دغه ډول تورونه لګیدلې دي د جولای په میاشت کې د سن صوبې په خیرپور سیمه کې د باجوړ سره تعلق لرونکو سلطان محمود پنوم یوتن د پولیسو په حراست کې وجلې شوی وو او بیا ځای خلکو تور لګولې وو چې پولیسو په هغه تشدد کړي او هغه مړ شوی دی خو د سن پولیسو تل دغه تورونه رد کړی دي نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ
دا مشال رادیو ده
هم په کراچۍ کې پاتې کېږو اوریدونکو چرته چې د ماربلو د کارخانو مالکانو او کارکوونکو پرون د احتجاج په توګه خپلې کارخانې تړلې دي او احتجاجي مظاهره یې کړې ده مظاهرچیانو د حکومت نه د بجلی د لوړو بلونو د کموالي غوښتنه کوله دا په داسې حال کې دا چې د اګست په 1 د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر ویلي وو چې د هیواد د خرابو اقتصادي حالاتو له کبله نشي کولی چې حکومت ولس ته د بجلی په بلونو کې رعایت ورکړي تفصیل نیاز علی راکی
مظاهره کوونکو د حکومت نه د بجلی لوړو بلونو کې د کموالي غوښتنه کړي د مظاهری په وخت د آل پاکستان ماربلو کارخانی اتحادی او مشر عنایت آمیزی مشال لیډیو ته وویل د بجلی بلونو لوړیدو له کبله یې لګښت سوچن نه زیات شوی دی
زمنګ اعلی حکام ته دا مطالبه ده چې بای دومره ظالمانه ټیکسونه او د مرګ گزارونه دې په موږ باندې بند کړل شي دا موږ له دې کم دینو د روزګار مو کرا کې موږ د حکومت نه سم نه واړو موږ څنګه چې سدي نو دا دې موږ ته پری دي چې موږ خپل لیبر او خپل روزګار نه ترجیح ورکړو
په احتجاج کې شریک د آل پاکستان ماربل انډستری او مشر راحت شاه بیا وایي د بجلی بلونه درې چنده او څلور چنده زیات راغلي دي نوموړی وایي چې د ماربلو زیاتره کارخانی او کاروبار کوونکي پښتانه دي او د بجلی په بلونه کې د زیاتوالي له کبله یې کار ودرېدلې دي
زموږ کاروبار تقریبا دیوالې شوې ده زموږ د ماربل سېکټر د الله په مهرباني باندې بده کې ټول ډېر غټه او شریعت ده او تقریبا 75-80% بګي پښتانه د روزګار سره وابسته دي او د دې نه زموږ د پکا کم ته په کې پی کې نه یا د بلوچستان نه راغلي د مزدورې په نیت باندې هغه خلک ډېر زړه متاثر شوي دي او زموږ د روزګار تقریبا 450 کارخانه دي هغه تقریبا 350 کارخانه بند شوې ده بجلی د بلو په اضافه سره
د پاکستان په غنو خارونو کې د 1300 زره حسي خلکو د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي په خبرګون کې احتجاجي مظاهری پیل کړی دي د ماربل کارخانو د اتحادی او غړې محمد اقبال وای وس یوازي 8 ساعته کارخانه پرانستوي نوري بندوي او د لګښت زیاتوالي او د خراب اقتصادي حالات لکبله نږدې 15% کارخانه بند شوې دي
کې کوار زمنګ د ماربل انډستری په تقریبا 24 غټه چلے دل او مزدوران او ټول خوشاله اوس زمنګ هغه ماربل انډستری په 8 غټه تراله لو په دې کې تقریبا 25% په ټرینې بند شو دي 8 غټه کار کې کې نیم تنې مزدوران به زوګار شو هغه ځانا اور کې داغي د مطلب د روټي د رقم نه لګي دغه سیناس کې
د پاکستان په غنو خارونو په خبر اسلام آباد راولپنڈی لاهور کوټه ترڅنګ کراچۍ کې د عام خلکو کاروبار کونکو لخوا د بجلی لوړو بلونو پرزت احتجاجونه شوی او لا روان دي عام لسوایی چې وار لمخ کې گرانی پریشان کړی دي او وسی د بجلی بلونو چون نور مشکل کړی دي بلخو د اگست په 1 د سینټ د خزانه د قائمه کمیټې غونډه کې لګډون رستو د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر ویلي چې د هیواد د اقتصاد حالت تر اندازې زیات خراب دي او حکومت ولستا د بجلی بلونو کې سمدستي رعایت نشي ورکولې د پاکستان د خزانه نگرا وزیر شمشاد اختر د خبري په داسې حال کې کړی چې د پاکستان نگرا حکومت د پیسو نړیوال مالیتی اداري IMF سره هم په دې اړه خبري اترې کړي. د ډان روزپانی د اگست په 1 په خپل یو راپور کې ویلي د پاکستان په خواست د IMF چارواکو په واضح ډول ویلي چې په چا پسې څومره د بجلی بل جوړ شوی وي هغه به ورکوي. د رپورټ تر مخه IMF چارواکو د پاکستان حکومت نه په لیکلي بڼه ځواب غوښتي چې که د بجلی په بلونو کې ولست رعایت ورکړی شي نو هغه صورت کې به حکومت د IMF سره د شوی تړون په اساس د ټیکسونو ټاکلې شوی هدف له کومې لارې پوره کوي. IMF په خپل په دې اړه په رسمي ډول کومه اعلامیه نه ده جاری کړې. په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې حکومت په بجلی او تیلو په سر ولست ورکوونکي رعایت په دوامدار توګه کم کړي او وایي چې دا کاري د پیسو نړیوال مالیتی صندوق IMF د پور شرطونو پوره کولو لپاره کړی دي. تیر وزیر اعظم شهباز شریف په حکومت کې د جولای په میاشت کې د بجلی بیو ته بیا کتنه وکړه او هغه یې لوړې کړې وي او هم هغه میاشتې په 12 IMF پاکستان ته د $3 ارب نه میاشتې پروګرام تایید کړو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف هغه مهال ویلي وو چې د IMF پروګرام منظوریدلی د هیواد اقتصادي استحکام په لړ کې لوی ګام دی او د پیسو نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره یې ګامونه پورته کړل. په دې اقداماتو کې د انرژۍ د بیو لوړولو، د حکومتي لګښتونو کمولو لپاره د کفایت شاعرۍ پروګرام او د 2023-24 مالی کال په بجټ کې د 215 ارب روپو نوي ټیکسونه لګول شامل دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوس راځو د پښتونخوا سیاسي چارو ته. په داسې حال کې چې د پښتنو اکثریتي سیمې د بدمنې په لمن کې دي، د ملت پالو ګوندونو او ډلو د پلویانو ترمنځ د نظر او فکر اختلاف په سوشل میډیا په بدو ردو بدل شوی دی. نن سبا په ټولنیزه میډیا، فیسبوک، د عوامي نېشنل ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ او نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ د پلویانو ترمنځ د پښتنو د خون لپاره د تحریک په پارلماني یا غیر پارلماني کولو بحثونه او په یو بل د تورنو لړۍ روانه ده. راځئ چې په دغه اړه باندې نور معلومات په دا راپور کې.
نن سبا په ټولنیزه میډیا، فیسبوک، د عوامي نېشنل ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ او د قومي جمهوري غورځنګ د پلویانو ترمنځ د پښتنو د حقونو لپاره د تحریک په پارلماني یا غیر پارلماني کولو بحثونه او په یو بل د تورنو لګولو لړۍ روانه ده. آیا د هر څه د ملت پالا سیاسي ګوندونو او یا قومي ډلو د مشرانو په ناخبرۍ کې کیږي؟ په دغه اړه بیګا مشال لیرو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د کلتور سکرتر خادم حسین ویل چې دا غیر مهذبه رویه د هغه پلان برخه ده چې مرامې د خلکو غیر سیاسي کول دي. نوموړي زیاته کړه چې په سوشل میډیا د هغه د ګوند د مشرانو خلاف بده وینا کیږي.
بنیادی ایشو دا ده چې د سیاست نه، د وفاقي پارلماني جمهوریت نه، نه روخان فکر سیاست نه، د مایوسه دا عمل ک تر سو پورې و نه درید، تر وخته پورې به دا خبر او مغه شان غیر سیاسي رویو تزي کنزل سپک سپورې پی غورجن لهجه دا ټول د دغه غیر سیاسي کولو پروژې برخې دي. کسو کې ارادي کوي او کسو کې غیر ارادي کوي. د تحریکونو بازي خلکو باندې ډېر لوی ذمہ داری عائد کیږي چې هغه وګوري چې دغه خلک چې د پی ټی آی شکل کیو نو هغه د پی ټی ایم شکل ته ولې راغلل. د پښتونخوا میپ خلک باید چې دا ولټي او زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ خلک هم باید چې دا ولټي چې دغه پیغورجنی او دغه کنزل ماری د کم ځای نه راغلل.
عوامي نېشنل ګوند ځان د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک تسلسل ګڼي چې لکبلې وخت په وخت د وسلوالو ډلو د بریدونو او مرکزی حکومتونو د بندیزونو ښکار پاتې شوی دی. په 13 کلونو کې د عوامي نېشنل ګوند خواوشا 200 غړي او سیمایز او مرکزی مشران په ترهګرو بریدونو کې وژل شوی دی. بلخوا په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې د یو ولسی تحریک مخې ته راتلو سره ملت پال سیاست یو جارحانه رنگ اخیسته دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علمزیب محسود وایي چې دوی د پارلماني مبارزه خلاف نه دي، خو په موجوده حالاتو کې د پارلمان نه بهر مبارزه غوره ګڼي او په دغه لار کې ملګرو قربانې هم ورکړې دي. نوموړی وایي د حقیقت دی چې پی ټی ایم نه ځینو ملګرو لاره بدره کړې او د پارلمان د لارې خپل مبارزه کوي. محسوس زیاته کړه کې دي شي چې عوامي نشتل ګوند د پی ټی ایم په موجودګۍ کې ځان خوندي نه احساسوي، خو د عوامي نشتل ګوند کارکونانو تل د پی ټی ایم مرسته کړې ده او کلک ملګری پاتې شوی دی.
د پی کی ایم اپ او د ان پی په میانس کې د زیاته چې کومه د یو تاریخي یو شخړه سره روانه و، دغه کې بیا د چکم وو دوی د یو بل خلاف چکم وو زموج فورم ډیر زیات استعمال کړ، او تیری کې بیا په سوشل میډیا باندې دوی چې اختلاف وسره راغی، یعنی یا چا به داسې خبره وکړه چې د به خپل چکم اختلاف به ورسره سرګند کول، نو هغه سرګند کول به د بل چې هغه سړی به مشهور پدا و چې د پی ټی ایم هغه کې وی سپورټ کوي، نو خلک به دا شمیرل چې کنده خو د ان پی خلاف دی یغه نظریاتو اختلاف به الته پرچار کېدلو. بیا په دغه کې بقاعده منظور پښتین په خپل د دوی کور ته ورغه، دوی ته بار بار چې کومه د دغه شی کلیریفیکیشن وکړلو.
محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورزنګ په بنسټګرو کې دی چې ورستوې د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ په نامه د یو سیاسي ګوند بنیاد کې خود داغه په اند پارلیمان د لارې د آئینی او قانوني حقوقو ګټل د سیمې ډېر ستونزې هوارولې شي. محسن داور زیاتوي چې په سوشل میډیا کنزل هغه خلک کوي چې سیاسي روزنه نه ده شوې. د نوموړي په وینا د رویه د حقوقو د مبارزې په لار کې یو لوی خنډ جوړې دي شي او د پاکستان مقتدر خلک یې د خپلو ګټو لپاره کارولې شي.
هر یو سیاسي ورکر هغه دا خبره کوي چې زما ګوند یا زما تحریک یا زما تنظیم ټیک ته، او د دین علاوه نور ټول خلک غلط دي او هغه ټول غداران هم دي او دا ټول ایجنټان هم دي. نو دا زما په خیال نه د پښتون قومي تحریک لاس ګټه ورکوي نه د کوم ستونزه وسر حل کیږي. دا په د قومي تحریک مخ په وړاندې بوتو کې د ټولو نغټ د خند باعث جوړیږي. خبره پکار ده، اختلاف هم پکار ده، د دلایلو په بنیاد پکار ده. اوس نه پوهېږم چې مثال د یو کنزل کولو نه یو چاته څه فایده رسی.
په داسې حال کې چې سوشل میډیا د رائے د اظهار پروپاګانډي او سیاست مهمه برخه ګرځېدلې ده، د عوامي نېشنل ګوند، پښتون ژغورنې غورزنګ او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ درې واړو مشران په سیاست کې بد رد ویل او په یو بل بې اساسه تورونه پورې کول ناوړه عمل بولي او په قومي موضوعاتو په دلیلونو ولاړه مباحثه د موجوده ناقرارۍ نه د وتلو لاره ګڼي.
په اسلام آباد کې اوسیدونکو یې افغانې کډوالې ځان وجرې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا هغه د خپل مور پلار او ورونو خویندو سره د بی 17 په ملټي ګارډن سیمه کې اوسېده او مریم نومېده. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار راشد خټک پر راپور کې و.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر احمد روفی اوویل چې ځانوژون کې جنې مریم د بلخ د ولایت اوسیدونکو او د خپل کورنۍ سره د بی 17 په ملټي ګارډن نومې سیمه کې تر 2 کالو راسه اوسېده. د ویل چې مریم په 9 اگست د شپې له 5 پور څخه ځان راغورځولې او ځای په ځای مړه شوې ده. د مشر رډیو ته وویل چې مریم هم د نورو کډوالو په شان کاناډا ته د تګ په تمه، خو د کیسه ځنډیدو له وجې د ذهني فشار لاندې و چې اخیر د ځانوژنې سبب شو. د اسلام آباد پولیس وایي چې جواد افغان جنې ځانوژنه تایید کړه. البته مشر رډیو ته وویل چې د دې پیښې اندراج ټیکسلا پولیسو په حدودو کې شوې ده. د پنڈی پولیس ویان سجاد الحسن هم پیښه تایید کړه، خو په یوه غونډه کې د ګډون له امله تفصیلات د مشال ډو سره شریک نه کړل. په 10 اگست په اسلام آباد کې مشت افغان کډوالو کې د ګمبوسو هم نقلاري خوراک کړ چې زیرین تنظیمیه د مریم جست په ځای هدیره کې د ښخولو اجازه نه ورکوي. وروسته هغه د بی 17 په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د افغان کډوالو د شورا مرستیال سوریا صبیر د تدفین د مشکل حل کېدو په اړه مشال لډیو ته ویل. دوکل پخوا په افغانستان کې د جمهوری حکومت د سکوت نه پس په زرګونو افغانان پاکستان ته راغلل او غربي هیوادونو ته د تګ لپاره د ویزو او کیسونو پروسس کېدو ته انتظار باسي. اسلام آباد کې د افغان ژورنالیستانو د شورا مشر محمود کوچی دوی ته ورپېخ مشکلاتو په اړه مشال لري ته وویل.
دلته مونږه د چکار نه لرو، روزګار نشته. بل مسله دا ده چې دلته مونږه بل سوزه دا لرو چې ډیر ځله د پولیسو د خوا تنګي ګوزه کومه نه پولیس دستاویزات غواړي. دا بل سوزه ده. ستره سوزه چې مونږ لرو هغه زمونږ د کیسونو مسله ده. د ټولو افغان کډوالو کیسونه ډیر سلو روان دي او هغه هیوادونه چې افغان کډوال مني دغه د کیسونو چارې ډیرې پڅې روانې دي.
د بشري حقوقو مدافعان او د ټولنیزو علومو ماهران وایي چې غربي ملکونو ته د تلو لپاره اوږد انتظار او نورو ستونزو افغان کډوال په ذهني ناروغیو اخته کړی دي او د مریم ځانوژنه هم د دې لړۍ وکړې ده. اسلام آباد کے اسدن کا سیاست اور ٹولنیز علوم ماہر دا پیخور پہنتن پخوانے استاد پروفیسر اجاز خان پدے اڑا مشال ریڈیو تو ویل
دا خود کہی جی بلوز شوی دا اثر یو واقعہ نہ دا او ډیر افسوس به چې مونږ نور مو اور دا خبره ډیر به مونږ ته پته نه لګی دلی چې سبا شوی خو چې کم ژوند دی ای نیم لیونی دی دا انساني مسله دا او دې خلکو سره اندام پکاره دی
در سنه یو در پورنو تر مخه په اسلام آباد کې دا خپل نویت دریمه پیخه ده تر دې وړاندې دو افغانانو ځوانانو بهر ته د کیسونو د ځند او اقتصادي ستونزو له امله ځنونه وژلي وو راشد خټک مشال لډو اسلام آباد
اردن کو مشال لیڈو تو غوگی درنگ شبیلا پا پختونخوا کی دا غرمی دو لسنی بجی کی دون کی دینو دا ملیحا مرزا دنم مهم خبرون آورو دا خبرون نروس تو رتا پزنو سیمائیزو او نڈیوالو چارو باندی معلومات هم درکو زنی زنگڑی را پورن را سرا هم دی او پا کابل کی دا لوبو دا حل زل پاری و را پورد لرو خورن بی دا ملیحا مرزا دنم دا دی وقت مهم خبرون آورو
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ
د پاکستان پوز وای د بنو په جاني خېلو کې د پوز په قافله ځانمرګي حمله کې لکتر لګ نه پوزیان وژل شوی دی او پنځه نور ژوبل دي. د پوز اماړي کو څنګه په خبر پاڼه کې ویلي چې پرون ماخام محل پر موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکی د پوز په قافله حمله کړې. خو د پوز استخبارات او پولیس چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشل شو شمیر نه او د زخمیانو هغه شل ښودلې دي. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. په کراچۍ جیل کې د بلوچستان د یو ځوان د مبینه وژنې خلاف پرون د خارسه در بازار مخې ته احتجاج شوی. په احتجاج کې شامل د وژل شوي ځوان نعمت الله ورور او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو تور پورې کړي چې هغه په جیل کې د پولیسو لخوا د تشدد له لاسه مړ شوی دی. او د کراچۍ پولیس چارواکي ایس ایس پی عارف عزیز ادا کړي چې نعمت الله او ملګري پولیسو د لس کیلوګرامو چرسو سره نیولو په هغوی تور چې د بلوچستان د حب له لارې کراچۍ ته نشه یي مواد سپلای کول. وروسته د کرلي پولیس تھانې چارواکو پرون رسنو ته وویل چې نعمت الله ځان ته تیزندې اچولې او ځان یې وژلی دی. کراچی کې د ماربلو د کارخانو مالکانو د بجلی د زیاتو بلونو خلاف احتجاج کړی. پرون د احتجاج پر مهال مظاهره کوونکو وویل چې د بجلی بلونه دې کم کړل شي. اخو د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې کوشش کوي د بجلی د بلونو مسله د نړیوالې مالیاتي ادارې سره لښوي معاهده نه د سرغړونې پرته حل کړي. دا خبره د زیارت په ورځ نوموړي په اسلام آباد کې لرسنو سره په خبرو کې وکړه. د پاکستان نگران وفاقي حکومت د پټرولیم په مصنوعاتو کې د 14 روپو د زیاتوالي اعلان کړی. د خزانه وزارت پرون په یو جاري کړي اعلامیه کې ویل چې په نړیوال بازار کې د پټرولیم قیمتونو کې د زیاتوالي لامل حکومت فیصله کړي چې د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه زیات کړی. او د ترکیې د بارنو چارو وزیر په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره د کتنې پر مهال د نړۍ د خوراکي توکیو د خوندیتوب لپاره د تور سمندرګي لارې د غلو د لیږد نوښت بیا بحالولو په اهمیت ټینګار کړی.
مهم خبرونه مو د اوریدونکو اوس راځو راپور ته. د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومولو ادارې ایئر کوالټي لایف انډیکس او د شیکاګو پوهنتون د انرژي پالیسۍ ادارې په خپل کلانی راپور کې ویلي چې پاکستان د هوا د ککړتیا په برخه کې د نړۍ سلورم تر ټولو ککړ هیواد دی. د کال 2023 دغه راپور زیاتوي چې د هوا ککړتیا په پاکستان کې د اوسیدونکو کسانو اوسط عمر سلور کلونه راکمولی شي. په دغه اړه نور معلومات شبیر احمد جان راکړي.
دا یاد رپورٹ لمخې دا هوا ککړتیا په پاکستان کې د انساني روغتیا لپاره دهم لوی ګواښ دی او د زړه د ناروغو سربیره د اوسط پاکستانی ژوند شوخه سلور کال کموي او دغه ډول د یو شمېر نور ناروغو لکه د سا سینې نفسیاتي ناروغو او کینسر سبب هم ګرځي. پیښور پوهنتون کې د ماحولیت څانګې پروفیسور ډاکټر حزب الله جان مشال لیډو ته د اگست په 13 وویل چې پاکستان کې د هوا ککړتیا یو خو بهر د کارخانو او د ګړو د لګونه وي خو د ټولو ترناکا د کور دننه د هوا ککړتیا وی چې هغه مون لپام غرزولې ده.
د هوا ککړتیا په کورونو کې دننم ده. دا هو ورو مونږ دې ته پاملرنه کړې نه ده. د ریسرچ نه ثابت ده چې بهر سونه په هوا کې ککړتیا وی نو د کور دننه هغه لس چنده زیات وي. په کورونو کې مونږ کم پینټ کړې دي ډیسټمپرې کړې دي نو په دې کې ډېر خطرناک کیمیایي عنصر دی چې وته مونږ فارمالډیهایډ وایو نو چې سا ساخلو نو دغه فارمل ډیهایډ دا زمونږ د سپېمو په ذریعہ د خلې په ذریعہ دا پېپړو ته ځي او دا پوزه کې د کینسر جوړېدو د مرۍ د کینسر جوړېدو او د پېپړو د کینسر جوړېدو دا سبب جوړېږي دغه شانتې کچن کې یا نور اور بلیږي نو دا غینم زهریله گیسونه دي ناکم ذرات دي
نوموړ جاتوي چې د رپورټ لمخې د پاکستانی وګړو ژوند تر سلور کالو کموي خوای دا هغه خلک چې کم په سیاحت روغ دي او چې کم وړاندې نه د ساده دمې او د سینې ناروغو ښکار وي او کمزوري وي نو د هغوی ژوند تر لسو کالو کمولی شي او رنز ورلا نور هم زیاتوي د ایئر کوالټی انډیکس د کلنی رپورټ لمخې جنوبی آسیا د هوا ککړتیا د سختو اغیزو سره مخ ده بنگلاديش هند نیپال او پاکستان چې د نړۍ نږدې سلورم برخه آبادی ده د ککړتیا نړیوال مرکز ګڼل کیږي هم د پیښور پوهنتون د جغرافي او جیومیټک سانګې مشر او د چاپیریال ماهر پروفیسر ډاکټر عطاور رحمان وایي چې پاکستان کې د ټولو زیاته ککړتیا په خاریو کې وي ځکه هلته صنعتونه ګاډي او نور آلودګي سیوا او شینکي ونی بوټي او پټي کم وي دی وایي د دې مخنیوي لپاره باید ونی بوټي او ځنګلات سیوا کړو او خپل هوا او چاپیریال پاک وساتو
موږ له پکار دي چې زیات نه زیات ګرینري ولګو تاسو ګورئ لینڈ یوز ریګولیشن نشته دی نو زری ځمکه مسلسل کمیږي نو لہذا دا ډیره سیریس مسله ده پکار ده چې موږ خپل اګریکلچر لینڈ ولا ګرینري دا سیوا کوو چې کوم اګریکلچر لینڈ دی یا فارسٹ لینڈ دی دا موږ چې کم دی بچ کو کم موږ سره چې کم دی بیرن لینڈز دی هغه زین موږ اګریکلچر لینڈ جوړ کو وغه ته موږ اوبو سپلای ورکو او دا غي امپیکټ نه صرف په انسان باندې بلکې چې کم گلیشیرز موږ سره دی او هغه زموږ ریورز ریچارج کې یو غي موږ ته وب ملاویږي ځکه چې کله بیا تاسو سره اګریکلچر د پاره وبنوي د ګلیشیرز نه موږ له موږ ته کم دی په یخنۍ کې وبرازي او دغه وب چې کله نه وینو ظاهر خبره ده زموږ اګریکلچر پروډکټس په کم دی نه راځي
د شیکاګو پونتون د انرژي پالیسي اداره خپل کلنری رپورت کې خای چې پاکستان کې پېښور لاهور شیخوپورا او قصور خار اوسیدونکو د هوا د ککړتیا د اثراتو او خطرو سره ډیر مخ دي د پاکستان حکومت لخوا مارچ 2023 کې د پاکي او صفا هوا لپاره قومي پالیسي هم جوړ کړل شوې ده چې تر مخه به دوی هغه ټول لارښوونو باندې عمل کوي کوم چې رسیت نړیوال ادارې یا WHO د هوا د پاکي ساتلو او د دې ککړتیا ختمولو لپاره ویل دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
د پیښور د لیډی ریډینګ روختون ډاکټران وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د داسې کسانو شمیره په زیاتېدو ده چې د بکټیریا یا نورو میکروبونو ضد دوایانې ور باندې اثر نه کوي دی وایي د دې لامل دا دی چې خلک په خپل سر دوایانې وخوري او په کلیوالو سیمو کې د مستند ډاکټر ته د تګ پر ځای له درملتونونو څخه انټي بایوټیک یا د جراثیمو ضد دوایانې اخلي په دغه اړه باندې نور تفصیل وسیم سجاد راکړي
د پېښور شپږشت کلن ارشد علي د تیرو سلورو میاشتو راسي په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي خو دوایانې پرې اثر نه کوي ارشد د تیرو سلورو میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو اخته کیږي او د یو مرض نه لا خلاص نه وي چې بل پرې راغلی وي
نو د دې ناروغتیا نه مخکې چې کومونه ماته بچ کوم وړکی وړکی مسله واغی د پاره به په خپل باندې میډیکل سٹور ته تلم او ځان د پاره به مختلف قسم انټي بایوټیک او یو چیز بل چیز راخستل غو ما استعمالول نو دا غي نقصانات درو تل چې وس ماته وړکی مسله یا لګ ناروغتیا نو ما باندې انټي بایوټیک کار نه کین مختلف قسم بیماری نو سره مخه دی خو ماته ټایفاید شوه دی ټایفاید کې ماته ډیر زیات تبې یو سل دوه تبې ماته غنه کنټرول کیږي نو دا غي د کنټرول کیدلو د پاره چې کوم دی ډاکټران 1000 ملي ګرام او 2000 ملي ګرام سارو مخم ماته ډریپونه استعمال
د پېښور لیډرینګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او په ال ار ایچ میډیکل وارد کې په ډیوټي ډاکټر ملک احمد وای د مریضانو د داسې قسم مسلو سره مخ کېدل وجه سیلف میڈیکیشن یا د ڈاکٹر لیکلو نه بغیر دوائی خوړل دي.
خاص کر هغه کیسونه چې کله ټایفاید وشي یو مریض ته او هغه موږ سره ایڈمیٹ شي کمپلیکیټ ټایفاید ورته وي، نو هغه چې کله موږ ته بلډ کلچر وکړو ټیسټ وکړو بلډ کلچر خو پکې دي کیږي نه کړو مونږ کې نه کیږي کلسیډون ته، نو هغه کې دا موږ سره بیا راشي چې یاره دې باندې یو انټیبایوټیک هم کار نه کوي. دا هغه غټه وجه پکې ودا دا چې په کلو کې هر سړی دغه دکان کولاو کړی دی چې کوو ته موږ اتایی علاج وایو چې کو مو ته په انګلیش کې موږ کویک وایو. ټیک ته اتایی علاج دغه چې بس کلی کې یو کس دی نه څه تعلیم کړی نه څه بل صحیح، بس یو دکان کولاو کې او خلکو له انټیبایوټیک ورکوي چې چا مرې خراب هغه له مزیترومایسین ورکوي چا معمولی مسئلے هغه له کلریترومایسین دا قصې پیسې سٹارټ کړي. ټیک ته دا هغه وجه نه انټیبایوټیک ریزیسټنس ډېر زیات سیوا شوی دی، هلکه خلک هغه ګولۍ سي استعمال نه کړي، دوه درې ګولۍ استعمال کړي دوه درې ګولۍ کور کې پرېږدي.
د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر فیاض احمد په خبره د یادې مسلې وجه د خلکو په خصوصي توګه انټیبایوټیک یا جراثیمو پر ضد کاریدونکي خاص قسمه دوایانو بې ځایا او ډېر استعمال دی. نوموړي زیاته کړه
چې کله مونږ یو انټیبایوټیک بار بار استعمالو هغه ته چې کوم دی یو بیکټیریا مزاحمت پیدا کی یا چې کوم دی دا بیکټیریا په ځان کې داسې تبدیلی نه داسې چینجز راولي چې دغه انټیبایوټیک بیا په هغه بیکټیریا باندې کوم دی اثر نه کوي. د دې د روکتام لپاره به چې کوم دی دا مونږ په خپل ځان کې لګي تبدیلیانې راولو، هغه تبدیلیانې دا دي چې مونږ به د بیماریانو لپاره په وخت وخت باندې ویکسینیشن کوو. بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلي چې کوم دا ډاکټران دي د دېو نه به موږ ځان ساتو، د ځان به په خپله ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولي سر درد لپاره هم چې کوم نه موږ های ډوز ګولې راواخلو.
په لیډرډنګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وایي یا د پیچیدګۍ د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د صحت په اړه ناپوهي او په کلو کې د سہولتونو نشتوالی دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په مومندو کې د خاپخ سړک له تیرو سلورو کلونو راهیسې وران ویجاړ پروت دی. خلک غوښتنه کوي چې دا سړک د زر تر زره ورغول شي، ځکه چې نه یوازې د دوی د تګ راتګ لپاره مهم دی، بلکې د افغانستان سره پرې تجارت هم ترسره کیږي. د سیمې یو چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې د ټیکهدار سره به خبره وکړي چې د مرمت کار تیز کړي. نور معلومات د شنواز ترکزی په راپور کې.
د خوایزو بایزو خلک وایي د دوی سیمو ته وتلی خاپخ سړک د تیرو څلورو کلونو راهیسې وران ویجاړ دی. دغه سړک چې د غیبی ګنداو نه تر د ګوسلۍ کنډو څه څلوېښت کیلومتره دی، د ګوسلۍ سره نږدې په ځینو سیمو کې آباد شوی. دغه سړک د محمد نه تر جلال آباد رسېدلی چې ورباندې تیر وختونو کې د پولې پورې یا دې غاړې ته کاروبار هم کېده، خو په 2010 کې دغه لاره بنده شوې ده. د خوایزو کون کلي اوسېدونکي تفسیر محمد مشال رېډیو ته وویل دوی د دغه سړک د خرابې د وجې د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لاره باندې راځي، او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کم طرف ته ځي. بار بار د خلکو په دې باندې احتجاج کړی دی، پاچونونه پکړي دي چې یار موږ ته دا روډ جوړ کړي. تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لاره باندې راځي، او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کم طرف ته ځي.
د محمد یو سب ډیویژن چې خوایزي بیزی نومي کې هم دغه سرک پرته تیر شوی. دغه سرک باندې با جلال آباد ته هر رقم خوراکي او غیر خوراکي شیان وړلی شو، ولې له پورې غړه به هم ګڼ شمېر شیان مومند ته وړلی شو. هغه وخت چې په 2010 کې او بیا وروستو په مومندو کې عسکري پریشنونه شروع شو، په دغه سرک د خلکو تګ راتګ کم شوی. 2014 او وروستو وختونو کې چې بیا خلک خپلو کورونو ته واپس ستانه شو، نو د دغه سرک ته بیا رغونې غوښتنه یې کوله. په دغه سره ګڼ شمېر هغه استادان چې نږدې سکولونو کې سبقونه هم خای هم تیریږي. په دغه سیمه کې د سکول یو استاد شاه محمود مومن چې د حلیمزو اوسیدونکی دی مشال ریډیو ته وویل
د سکول ماشومان چې کوم دي زیاتر هغوی چې لاړ شي د خاور نه خړ پړي سکول ته چې ځي واپس چې راځي کې زیاتر ماشومان یوه نیمه ګنټه دوه ګنټې مخکې پاتې پیدل وځي وایي چې دېخوا دوړی تکلیف یې په لاره باندې ګاډو مسلې کرایان هم زیاتې نه د ټولې علاقې نه د خلکو زړه تور شوی دی دغه ماحول یې ګنده کړی دی پسرلی مونږ سي نه کو دا ټول پټي او هر څه به د دوړو نه ډکو دومره تکلیف جوړ شوی دی چې څوک د روډ خبره وکړي نو بس مخونه وران کې هغه هغه په هغه د مایوسۍ یو اظهار کوي.
دوی وایي چې هر څوک زده کوونکو ته د سړک د خرابۍ نه مسلې ورپېښ دي نو همدغه شان مریضان هم چې روغتونونو ته وړلی شي په ډېر مشکل کې دي. ولې د یاراخېلو سړه خوا او تورې خوا سیمونه هم ماربل اوړونکي ګاډي په دغه لارو تیریږي او دغه ګاډو والا هم د مشکل سره مخ دي. د محمد ایډیشنل ډیپټی کمشنر قیصر خان مشاد ریډیو ته وویل په دغه سرک کار په تندی سره روانو ځینې ځایونو کې پوښ شوی هم دی او اوس هم پرې کار روان دی خو د ځڼ وجه یې د پیسو ده چې کله کله ټیکهدار ته د حکومت لخوا پیسې په وخت نه جاري کیږي. خو د زیاته کړه دوی به بیا هم کوشش کوي چې ټیکهدار سره خبره وکړي او په دغه سرک ته جوړونې کارونه تند کړي. شانواز ترکزی مشاد ریډیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په پېښور کې هغه افغان محصلین چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوخت دي د ویزو او د کمو پیسو شکایت کوي. دوی وایي ګراني زیاته شوې او په هغه پیسو یې ګزاره نه کیږي چې د سکالرشپ په لړ کې ورته ورکول کیږي. دوی وایي چې د ویزو مسله یې هم لویه ده ځکه چې کله چې د رخصتیو په ورځو کې افغانستان ته لاړ شي نو بیرته په تورخم نه پرېښودل کیږي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
په پېښور پوهنتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکی عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکولی شي په هغې ګزاره نه کیږي او د ویزو عمل دې هم ورته اسان کړل شي.
اوس چې کوم دی دغه پیسې ګزاره پې نه کیږي د یو محصل نو باید چې د علامه اقبال اسکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتوالی راولي. بل چې زمونږ کومه مسله وه هغه د ویزو مسله وه نو زمونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ سی نه مو د خاص کر او د نادرا نه چې باید د سټوډنټ لپاره بیل یو تاسو پلیټ فارم جوړ کړئ په دغه پلیټ فارم باندې بیا مونږ فیسیلیټیټ کړئ. کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پرېښودل حکم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسی هم دی. یو محصل چې ایڈمیشن کولو غاڑی په پنتون کې نو هغه د فرست سٹیپ د ایکولینسی تقریبا لسو میاشتو پورې ماسل انتظار کوي چونکه د یو سیمستر ډیوریشن چې دا 6 منت دی نو موږ د آی بی سی سی او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټکتیا راولي.
یو بل افغان زده کوونکی اکرام الله وایي چې په کار د افغان زده کوونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي.
یعنی موږ د سکالرشپ په تر راغلي پاکستان ته قانونا نو موږ ته باید داس یو پراپر لار وګوري دی چې آینده موږ د مشکل سره مخ نشو. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو موږ غاړه ایثار پاتې کیږو. دلته زموږ یونیورسيټیان هم شروع کلم امتحانونه کلم کلینیکل روټیشن خو مونږ هغه اړه بس محروم ناست دی او پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کو چې دا زموږ مشکل باید نظر کې ونیسي.
په پېښور کې په افغان کنسلګری کې و زموار واکمن د خپل نوم نه خپرولو په شرط د اگست په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دغه زده کوونکي د ورسره خپلې غوښتنې شریکې کړې نو د پاکستان لوړ پوړو چارواکو او نورو زموارو ادارو سره به پرې بحث وکړي. په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې وروستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ، زراعت، مینجمنټ او کمپیوټر ساینس کې خواوشا 4,500 سکالرشپس ورکړل شوي او د ملک په یو شمېر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مراد ورکوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
فرحات شینواری راپور مورد اوریدونکو. د پیښور ایډورډس کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو لومړۍ اداره وه چې په کال 1900 کې د چرچ مشنری سوسایټی جوړه کړې وه. دې ادارې په تیر یو پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولی دی. په ایډورډس کالج کې د پښتو سوسایټی په نامه یوه ټولنه هم ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل په دا راپور کې اورو. دا د پېښور په تاریخي ایډورډس کالج کې یو کلتوري غونډه ده چېرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایډورډس کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویشه وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماتیک سوسایټۍ د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر و ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایډورډس کالج استاد او د پښتو سوسایټۍ یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی و چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفې استاد و. نوموړی زیاتوي
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی و. د عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي ژبو او د فلسفي استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی و. هغه تر څه حد پورې د سوسایټي مخکې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولی وي. یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیرېدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لویې ادبي میلې هم شوي دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفي خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټۍ په ادبي محفلونو کې برخه اخستې ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټۍ ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی.
د ډاکټر ایډمنډس په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایډمنډس سره د دې سره په هغه حواله سره دا خبرې داسې کېدي چې دلته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ انټروډیوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډیوس شو پښتو، نو هغې سره بیا دا نورې خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه پیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سټډي جوړه شوه، ابجیکټیو دا و چې یاره دا ژبه مخ په وړاندې لاړه شي. چونکه د غني خان خبرې داسې وي هغه به یو عام معاملون خلکو بډېر زیات اسپیشلی اسکولز بډېر زیات انجوی کو، نو غني خان خو ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې دا د نورلس سوه اتیم لسیزه وا چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړېدل، او هم له دغه ځایا یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللي دي.
په دغه موقع باندې بیا بل خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسوي یا به وي، خو ټکر سي به هم د روس کالج سټوډنټ خو نو په دغه سټیج دغه مقام ته د غني خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو، نو غني خان خو ډېرې خبرې وي، خو دغه بتیم چې دا دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټوک آف
شرابو دادو زخ بے کو اناما دی دنیا پسے بجاڑم دا پیار ہلان پہ خواڑم ہر روز بیا دا ہوما نر لڑ دا مخاما دم دا ہور وفادا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کی، او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کی، د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشتللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او د په ادب باندې په کلتور باندې ډیر زیات اغیز پرې خو دې ده. د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پورا مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټیلی ویژن سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبه افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر و ټاک، او د غلطۍ د ژوند او هنر پاړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکې نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بدبختانه هغه سي پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شین، موږ وړي وړي مشاعری د کالج په هال کې جوړ کړې. کالج د ماسلینو او طالب علمانو ترمنځ به مو مباحثه کول، علمی مباحثه په دغه ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه سره لاس راوړنه و چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونې وړ ده چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي، او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمیر نسلونو صلاحیتونه ځلولې دي.
are gulmi varla ram sta varya
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.